سلام فریبا ظاهریم د ازادي رادیو یو بل خبرونه سره بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي.
فعلاً ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو.
په روژې میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر سوی.
روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سل تنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکي وګړي شهیدان شوي.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي. پتان دي څنګه خبرونه کې هغه هنرمند پیغله در پیژنو چې د هنري فعالیت تر څنګ خیریه کارونه هم کوي.
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
او د بلې اونۍ ځې خبرونې حقیقت څه دی موضوع د اوبو مدیریت دی. دا او نور وروسته. خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په غزنی کې د یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي. په فاریاب کې نن د نوی والی له ګمارنې سره مخالفت وشو او سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله راولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ښار کې وشوه.
د غزنی ولایت مرکز اړوند درېمې حوزې مربوطاتو د شالیس پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لورې د یو ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یو ټونس ډوله موټر پر برابر شوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ په لایق کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې څلور تنه پولیس، د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیره شپه وشوي وژل شوي دي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ راډیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
د سولې ولسي حرکت غړو د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن تر دې سرلیک لاندې کمپاین او کانفرنسونه پیل کړي چې خارجان وزي نور جګړه د څه لپاره.
خغلی وطن دوست وای دوی پر نړیوالو همغه کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوی والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و د نوی والی د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فائق پر ځای د فاریاب د نوی والی په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خو د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تسنیم خبري آژانس د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وایي د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته یو حل لاره پیدا کړي. د میانمار یا برما پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت لواک لري کړ او له همغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي کودتا له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په نننۍ غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آزیان د شپږو هیوادونو د دولتونو مشران او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. خو د دې خبرو بریا ته ډیره تمه نشته. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د آزیان اتحادیه د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې ویل چې په میانمار کې روانه تراژیدي بعد د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد معترضانو پر ضد د پاوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي. او تمه ده چې د سپیس اکس له ستوربیړۍ سره څلور ستور مزلې نن له نړیوال هوایی سټیشن سره یو ځای شي. د کریو ډراګن په نوم د سفینه به چې مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیدی له فضایي مرکز څخه تر الوتو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایی سټیشن سره ونښلي. وروستي راپورونه وایي چې دا سفینه اوس له نړیوال هوایی سټیشن یا ISS سره نخلول شوې ده. دا د سپیس اکس دریمه ستور بیړۍ ده چې د ځمکه پر مدار تاویدونکي هوایی سټیشن ته سفر کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه فضا ته استوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کوي چې دغه برخه لا هم پیاوړې شي. نور حال زما همکار کوي چې همدا اوس را سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سره نن شنبه په کابل کې د هیواد د وروستیو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محق وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي پوځ له سختو ستونزو سره مخ شي په ځواب کې
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې په اوس وخت کې زموږ اړتیاوی پوره کوي چې زموږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای اوایشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خاغلی محیط وی بهرنی پوځیان په افغانستان کې فزیکی حضور ونه لري خو د دې ملاتړ او مالی مرستې د پوځي برخې کې د افغانستان سره د تیر په څیر دوام لري. مورې په ټینګار سره وایي د میاشتې لومړۍ نیټې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل خاورې د ساتنې لپاره کله چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر یاسین زیاب یا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. نوموړی وایي د غلړې اوسمهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د هغه په خبره هغه اندېښنه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې په اړه موجودې دي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د نیمې میاشتې په لومړۍ نیټه پدشي.
بله ډیر زیات مننه کوم دوستانو د بیا هم د افغانستان پر ویب بل امنیتی مسالات هم کیجو د افغانستان د کورنیو چار وزارت وای چې د روژې میاشتې لپاره رئیسی د جګړو لامل په دې هیواد کې تر 155 ډیر امنیتی ځواکونه او ملکیان وشل سوی دي. د غرض د وزارت په دې موده کې ل 500 ډیرو کسانو د ټپکې دوه خبره هم کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وای چې د طالبانو د دې حمله په جواب کې ځوابي بریدونه سوی دي چې د ډلې ټپکې درنه مرګ ژوبل اوشته ده. طالبان بیا د اداوی ردوی نور حال په دې راپور کې.
نن د روزي 12 مورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې میاشت کې ورکم نه دی سوی او جګړه د بخوا په شان روانه ده، بلکې د دوی په خبره په روزا کې جګړه تیز سوی هم ده. دغه وزارت د روزي میاشتې لپاره رئیس له 150 د زیاتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو د وزل کېدو خبره کوي. دغه وزارت مرستیال ویاند حمید روشن د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
تنها د روزي مبارک میاشت لپاره څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې پاغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د طالبان لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د موده کې تر 50 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ټپین شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند روح الله احمدزی وایي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات روان دي.
طالبانو خو د روژې په مبارک میاشت کې هم توتريخوالی نه دی کم کړی، بلکې لا نور هم زیات کړی دی. همدارز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن زیات شمیر بریدونه او همدارز د دې شوم پلانونه دفع او خونسا کړی دي چې د زمونږ د ځوابیا عملیاتو په پایله کې دښمن ته درانه تلفات هم او
په طالبان بیا د افغان امنیتی بنسټونو د غیداوی ردوی او وای چې افغان ځواکونه پر عملیات کوي او دوی خبرګون ته اړ کړی دي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پارتاله جګړه راکمه کړي او یوازې د مقابل لوري د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې نن شنبه د سولې ولسی حرکت د افغانستان په 15 ولایتونو کې په دینوم بهرانیان وځي جګړه د څل لپاره د جګړو د پای ته رسیدو د غوښتنې لپاره خبری کانفرنسونه جوړ کړي دي. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې نور په افغانستان کې د جګړو لپاره هیڅ ډول پلمه نشته. ښاغلی خیبر وایي جګړې خپل اوج ته رسیدلي او هر ورځ ګڼ افغانان په بیلابیلو مخامخ جګړو چاودنو کې وزل کیږي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
په هندستان کې د کورونا وبا په ورستي ورځو کې به ساره شدت خپل کړی دی. د هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300 زرو زیات نیو پیښه او تر 2000 زیات مړینې ثبت شوی دی. په هند کې مشت افغان لیکوال او د ازادي رادیو په خوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندستان کې د کورونا وبا د ورستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د مشت افغانانو پر ژوند د اغیز په اړه خبرې کړې دي. له عمان نیازی څخه په سر کې پوښتل شوی چې په هند کې د نظر د کورونا ورستي شدت څومره
دلته مخصوصا په دیلی کې په ممبئی کې په پونه کې په دوه ځایونو کې البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوی وسي. متاسفانه هغه پخپله ډیر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې خبر کړی دی هغه دا دی چې درې لکه څلور شپېته زره تنه دا په دې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا اخته شوی دی. په تیرو درې ورځو کې 9,490,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوی دی. د مړو سو کسانو شمېره چې دوی خې 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوی دی لدی وسنی حالت
عمان یزای هندستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي ولی پکې داسې محل چې زین نور هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دی او دغه وبا په کمیدو ده. په هندستان کې د کورونا وبا زور اخیسته
دوه درې لته خې یو لته دا د کوم پنوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي دوی وایي چې شاوخوا یو میلیون کسان پکې لمبېدل دي او دوی سره د دې چې وایي چې موږ دوی ته د خبرداري ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره د هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان وو، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو هماغه، خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما وه، نور تیاتر وو، څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص وو، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په هندوستان کې د هند روغتیایي سیستم د کورونا د عجلو ناروغانو له کبله تر شدید فشار لاندې دی.
دوی داسې اټکل نه کاوه چې په دغه کچه مریضان به روغتونونو ته راسي. نو دوی له ډېر یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو. شروع کې داسې یو حالت و چې په یوه کټ باندې به دوه کسه پراته وو. بیا وروسته بله موضوع چې رامنځته شوه د اکسیجن کمبود او په خپله د کټونو کمبود، نو په دې دغه دواړه ډېره جدي ستونزه وه. مریضان به رالو تر روغتونو پورې به یې راورسول. بیا به نه ځای وو، نه به ډاکټر وو، نه به کټ وو. نو ډېر کسان داسې وو چې اما په لارو کې به مړه شو.
عمان نیازی، هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندستان کې څه غیزه کړې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځلم متاثر شوي او د وسن دغه سي ده. یو شمېر داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دا دوکانونه لري. البته هغه په ټول ډیلی کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې د خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي، دا نور بند دي. طبعاً دوی متاثره دي. تیر ځلم همدغسې وو، نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی دغه کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي، یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپله تداوی وکړي. خو البته ځینې اسناد به ورسره طبعا په افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي، هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روغتون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې مېشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار او مانیا زایو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. تفصیل بل اسمت سروند خبر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره لدی چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی. د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیې او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډې نه راکړه چې پرونی پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن ډای اکساید د لمینځوړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لار ده.
بایدن پر نړیوالو ژغ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. د دا هم وویل د غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکو غازونه کم کړل شي.
بیرته په افغانستان ترسو د پکتیا روغتي چارواکي په دی ولادت کې د شری ناروغي د ډېرې دوه خبره کوي. دوی د دې ناروغي د خوریدو یو لامل واکسین ته د خلکو نه پاملرنه یادوي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې ل تیر درې میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې ل تیرې وی میاشتو راهیسې په شمیرو کې زیات فعال راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسېږي. د کورنۍ او ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي. ل د میو پختل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغي اخته شول د وویل
په ماشومان ټول نیولی وو. داسې تقریبا 15 وو ماشومانو د مونږ کور کې. کلی ته چې کوم واکسین ولراشي هغه خپلې تاس کې چې هغه ورکې. نور داسې اول خپل مان دې کړی ایز ا ډاکټر یم چې واکسین تم په وستر وړي وي.
دای وایي ک لایوي خو خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپل ماشومان په وړاندې د مسولیت احساس نه کوي. لبل خو د اړوند ادارو لخوا د امه په هیو پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټمشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. د وی د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومان نه رسول د دې ناروغي د خوریدو لامل نه دی.
ورس کې تر شلو یوست پورې شاوخوا مریضان لرو بستر. یو دا چې واکسین نه کول دي او بل د موسمي ناروغي دي کنه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسینو کې.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو درې میاشتو کې د شری ناروغي له مشکوکو 1013 ماشومان څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې سباندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو خیش مرله دي هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نیم زرملوال د ماشومان متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دای وایي د ورځې له څلوېښتو ورتلونکو ناروغانو یې 13 تنه په شری اخته وي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغي د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي 13 وایي د سری ناروغان وي. علت همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده. په دې وجنه باندې کال په وقواتو کې بیخي زیاتو بریدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شری ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د پټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شری واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي تر څو پورې چې کمپاین راځي لږ نه مخکې موږ دا مشکل حلولی شو. که دوی مو کولای شو کلینیکونو ته راغله هر کلینیک کې د شری واکسین شته د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین بم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې ل شر ناروغي د خوندې مشوم لپاره باید هر نو زیګیدلې روغ مشوم په نه میشتنې او د بیا ځل لپاره د عمر په 13 میشتنې کې د شر د ناروغي په وړاندې وکسین شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي رادیو اوري. ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیک الوتکه جوړ کړه ده. د دې الوتکه یو ځنګړنه ده چې بیټری له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کې دوه اړتیا مومي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل لري.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړ کړه چې اته تنس پرلې پکې سفر کولای شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکه لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایروسپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه ننداره ته وړاندې کړې ای فلایر اته سو نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ دوه پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.8 متر لوړې دی شي او تر لزره 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرته ناستو وکړي. د ای فلایر اته سوالو ته کې د بیټری د چارج له زیاتیدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باندې د لمریزي انرژي پانل هم لګول شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ خلاصې د رادیو خبري اوس بم د روژې په مناسبت یو ځانګړی سوي مرکه درورو.
زمانوم حبیب الله اسماعیل خیل د اسماعیل خیل منځوي ولسوالۍ د ځوانانو عالی شورا استاد مونږ اصلا په دې په مدني برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده چې بیلابیلو په برنامو شهیدان یو. په دې ورستۍ کې هم مونږ د بیو تقریبا 400 کورنۍ ته توزیع لرو په اسماعیل خیل منځوي ولسوالۍ کې او د دې ترڅنګ تیر شپه هم مونږ د سولې جماعت ترنوان لاندې د خوشموله ولسوالۍ د مرکزی درې اداري وحیدونو د بیلابیلو ولسوالۍ مدني فعالان دعوت کړي وو ترڅو چې په یاد رژماتي کې مونږ درې عمده اساسي هدف درلودل چې یو پاغې کې د صلح مسله و چې مونږ په دواړو خواو باندې غوړو چې صلح ته د کینې او دویم مسله چې هغه د بېوزلو لسنیوي مسله و او د دریم هدف هم په دې کې د خوشموله انسجام د ځوانانو هدف.
په کلیو او ولسوالیو کې دغه رژمات جوړول د بېوزلو سره څومره مرسته کوي ترڅو دوی خروشماته ولري او د ژوند زین سنځي راکم شي.
د دې کې یو لوړ پیغام چې هغه دا و چې یاد ناس لپاره مونږ د بي بي سفرسته به کورنۍ او بشمال هم راغوښتي و هغه و دې معنی چې په یاد په نورو ورسوالیو کې یاد دسترخونونه التماده شي د رجمات ترنوان لاندې ترڅو هغه خپل ګوانډیان په خپل سیمو کې د خپل بي سفرسته کورنۍ او د خپل ګوانډیان لسنیوي وکړي.
نو دا پروګرام به همدا اول ورسته شي کنه نور ولسوالیو ته به هم وغځوي.
بله من په یاد ناشته کې پټولو ځوانانو باندې غو پټولو بنسټونو باندې مغه کو چې یاد پروګرام د سولې جماعت تر ولاندې تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپل ولسوالۍ کې ونې چې خوشبختانه په دې کې باندې ځوانانو علي شورا استاذ ټول د خولایت په کچه د خوست ولایت په کچه د ژمنه وکړه چې یاد برنامه به ان شاء الله نیول کیږي ترڅو چې پاره کې د بیلابیل اشخاص پاره کې بل خصوص به سفرسته کورنۍ به ګډون کړي.
دغه سروجماتي له بيوزلو سره د ستونزو پر کمولو کې څومره موثر دي؟
تر دې راخو مون ان شاء الله مطمئن یو چې د بيوزلو لسنیوي به ان شاء الله تر دې زیات شي.
ډېر زیاته مننه.
تشکر سلامات شي تاسو نن دې.
دوستانو په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدلو. په کابل کې پوره 4:30 سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې احمد تکل خبرو.
په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د غزنی چارواکي وایي چې دا چاودنه د مرکز اړوند په شالیز سیمه کې شوې چې څلور کسانې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکونکی په جلا حملو کې وژل شوي. د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په سیستان بلوچستان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. اوس به کابل سټوډیو ته ورسو سپورتي خبرونه به زموږ همکار وور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې لري چې د غازی امان الله خان اے لیست ستر سیالۍ د راتلونکي مې میاشتې په 25مه نیټه په کابل کې پیل شي. د دغه بورډ وایي فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د ملي لوبغاړو په شتون کې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې د جون میاشتې تر 12مه به دوام وکړي. ښاغلی هوتاک زیاتوي په یادو لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره له لوبغاړو نه ازموینه اخیستل کیږي او بیا وروسته لوبه کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. دا لوبه داسې مهال پیلېږي چې تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د رمضان کرکټ جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن د آسیا فوټبال سي درجه لیسنس د مربیګرۍ روزنیز کورس پیل شو. دغه فدراسیون وایي چې په دغه کورس کې به د کابل، پکتیا، لوګر، خوست او کندوز ولایتونو روزونکو ته د فوټبال روزنې تکتیکونه په عملي او نظري توګه تدریس شي. دغه کورس 14 ورځې ده. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ ولسمه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې ممبئی انډینز ته په 9 ماته ورکړه. له دې سره د پنجاب لوبډلې نمرې 4 شوې او د نمرو په جدول کې له وروستي ځای څخه 5 ځای ته ولاړ. د دې وړاندې حیدرآباد لوبډله په 5 مقام کې وه. د آی پی ایل 13مه لوبه د راجستان او کلکتې ترمنځ نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لزګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو ترڅنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کیږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلي ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته خراغ لاست.
سلامونه ظهیر مل صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخه کې خښته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند یو څه دی چې څو خلان دی او له مشرم د سلما بند پاړه سرګندونه کړې وي. مخاطر دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړو. له مشر ویلی و واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو د تنا دی ګټه واخیستل شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال د کمال خان بند په ستراتیژیک کانالونو کار روان دی چې شپېته سلنه چارې بشپړې شوي دي. هلته هڅه دا ده چې جر تر جره دغه کانالونه بشپړ شي او عملا د نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي. همدارنګه د برېښنا له برکت څخه هم د دې تر څنګ دغه بند یو سل اتلس کانالونه لري چې دا زښته ډېر کانالونه دي. تقریبا څلوېښت کانالونه بشپړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي د دې کانالونو نه ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي. کار یې عملا روان دی. نو د دغې کانالونو باندې کار روان دی. وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
یعنې تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سي بشپړېږي د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه اخیستل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي. که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ بیا په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې پنځه اتیا سلنه چارې بشپړې شوي دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هېواد کې لکه زموږ هېواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي، د بودیجې مشکلات شته دي، د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو د دې سره سره هم په ټولو پروژو باندې هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې عملاً استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې پیل شوي دي، خو عملاً د هغه ځای سناتورانو او وکیلانو دا بحث را مخته کوي چې د دې بند عملي کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فراه ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه لري. یعنې یو سناتور که د ولایت وي هغه باید داخله د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. الان چې هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په سهار کې کار روان دی، ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوس مهال د فراه د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی به موږ به د بخش آباد بند جوړوو، د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، بیا د بند په بدنۍ باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنې د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه تاو چې بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې، بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند دی، مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، اوبه واړوو، بیا په بند باندې کار شروع کړو. د سمر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد به لاسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نور هم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هیواد یو له سترو او بارزښته پروژو څخه دی. یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1,340 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې تر څنګ به 8,500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 20 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دغه بند په جوړولو سره به د فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړې شي. همدارنګه د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغه بند جوړولو سره به هغه ستونزه هم حل شي. همدارنګه په لکونو په زرګو په هېوادوالو ته به د کار زمینه مسایده شي او خلک به مصروفه شي. د دې تر څنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فراه ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مسایده.
خپلواک صاحب حتمن تاسو هم لیدلی او زه هم شاید شوم. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطحه کې شوی دی او بیا زینه خودل شوی دا په ډیر غیر تخنیکی ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی
دی سوختک بند چې د کندی ولایت موخیت لري دغه بند د بریښنا بند دی چې د اوسه ولټ بریښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د بریښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه د هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو څه دی دلته خلک هر څوک چې تخنیکي دي په دې کار باندې پوهېږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي غواړي همیشه منفي مسائل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه واوسېږي چې یو بند چې هغه په ډېره غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک زیانمنولی شي، داسې یو څه به ونوم شي. او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخه ورته وګورو هلته آر سي سي او سي آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټول هېوادونه چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شی شته دي. یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی او اوسې کار سلسله نه بشپړ شوی دی، ولې نه پرانستل کیږي؟
د شاواروس بند 99% چارې بشپړې شوي دي. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي د اوس یو پروسه روانه ده چې سل ورځې او سل زیري ولسمشر به د په راتلونکو څو ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې، او تاسو ویلي وو چې پر خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللي، په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لري؟
موږ دوه ډوله کانالونه لرو. یو د لویو بندونو کانالونه دي چې استراتیژیک کانالونه دي، لکه د کمال خان کانالونه شول، دي د پلغمان کې د شاهي کانال د چلور لاټ لري، همدارنګه د نهر فرات کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو د عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 14 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ ورځ کې به موږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو. په هغه کې هم ډېری کانالونه دي، دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لاټ کار روان دی، امرن دویم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي، لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په څلور دېرش ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوي دي، په ډېرو یې کار روان دی، او په سلګونو حتی په زرګونو پروژې زموږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کېږي.
له هغه استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د یو شمېر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کېږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروتیسکیو سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهمنامه هم لاسلیک شوې ده چې له مخې به هغوی د هېواد په لویو بندونو چې د برېښنا بندونه به په دې باندې به کار کوي. هغوی لومړیتوب دې د ښودلی چې دوی به په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي چې هغه یو د کونړ سیند دی، د آمو سیند دی، او د هلمند سیند دی. په دې درې برخو باندې به دوی لومړی کار کوي. هو، په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی پرې کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته موږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی چې تاسو باید زمونږ 100 کسان انجینران تخنیکی کسان ونه سي دي ته عصري زده کړي ورکې د بندونو فالا چې موږ دراتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو خپل انجینران ولرو او دې تعال نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار دی وکړو. دغه پروسه بریالی شوه، یو سلو شل کسان موږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې څلوېښت حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروټیسکیو سره خبرې روانې دي چې د دغې یو سلو شل کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کښې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنې موږ به انشاءالله په راتلونکي کښې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو، ځکه هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کونړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د امو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د داسې به هنرمند پیغلې په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سریالونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم جزله آرام کچره چې ته یو چې ته یو کار کوي آرامي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محل واک نومېږي. دا چې نوموړي خپل کارونه له کوم ځای څخه راپیل کړي، له کومو ستونزو سره مخ شوې او څه لاسته راوړنې لري، په دې خپرونه کې به یې واورئ. محال واک په لغمان کې زیږیدلې او اوس په کابل کې ژوند کوي. ښوونځی لوستی او له ښوونځي چې فارغه شوه، په سریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نوموړی چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بېوزله کسانو ته ډوډۍ او کالي برابروي. محال واک وایي په سینما کې لوبېدلې یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر به مې جوړول. یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و. بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویېږم. او ما دا کار ډېر ښه کولی شو، فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محال واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړي. نوموړی وایي د کاري مصروفیتونو له وجې زده کړې ترې پاتې دي، خو که کله یې زده کړې پیل کړې، غواړي په ښه ډول یې ووایي.
سرور کاله کېږي چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر زه پوهنتون ته مې زړه نه ښه کېږي چې لاړ شم پوهنتون ته، ځکه چې زما باندې کاري فشار ډېر زیات دی. او فکر کوم که سړی پوهنتون ته هم ځي، باید مغز ارام اوسېږي. خو پوهنتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه هلته باید لاړ شي او یو څه زده کړي ترنه. د هغې له خاطره فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لږ کم شي، لکه هنري کارونه دا شیان مې کم شي، باید له هغې نه زه پوهنتون ته لاړه شم او هېڅ چې نه وي، حداقل د هغوی درس خو زده کړم.
په افغاني ټولنه کې د نجونو او میرمنو یو شکایت دا هم دی چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. محال واک هم دا خبره کوي، خو نوموړی وایي دا ټولې ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه د هغوی اولاد یي او هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. وکړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. دغې خاطر ما ډېر شیان زغمل دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي دي. ډېر جدي فکر ورته نه ده کړی، ګن ډېر ټیټ غرت مشکلات ما ته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه من د ځان له خطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
محل واک وایي په سیریالونو او فلمونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نوموړی یو یوټیوب چینل لري او په دې چینل کې د بیوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش او چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې را چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسی خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم. نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو. او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، د هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دی کې زه خپله خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل پاړه وایي چې هغه یو هڅانده او مهربان انجلۍ ده.
محلوا دو کال کې یو ځای کار کوو. د محلوا نه زه مخکې هم دې سره پیژنم. محلوا ډیر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. دا یو مهربان انجلۍ ده، بې کبره ده، د سې کارانه کې چې زه ستاره يم ټول غونډه یو شې ده.
د قلم لار ټولنې مشرته ولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیستې دوايي. د محل واک غونډه دنجونو او میرمنو کار ځکه ګټور ده چې په افغاني ټولنه کې ډېری میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غونډنجونو او میرمنې خیراس پړلای شي.
د هغه کورنۍ لستونزو لا خبريږي کوم چې کورنې دی، کوم چې کورنۍ ور د غاړې دی، د هغوی کورونو ته ورتلای سي. دا د هغو لاسنیوي کې دا تر ټولو بهتره ده چې دغه سي د نجونو د پاره یو انجلی پیدا سي، یو ښځه پیدا سي، یو افغان خور پیدا سي چې همدغه سي کارونه وکړي. نو د محل وا کارونه چې زموږ سره په کوم کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کې د ستاین ورد، او دغه سی کارونه باید نور هم د دغه سی ټولنې لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نور سره د مرستې کولو یو خبیل غده.
اغلی محل وا زموږ د وطن یو ډیره مهربانه پیغله ده. هغه هر کله د غریب او لچار خلکو لاسنیوای کړي، خپل تللی د غریب خلکو لپاره دې کړي، شپزی کړي، شیانی ورته پخه کړي، بیا یې غوی ته په ډیره مینه او مهرباني ورکړي. مکتمل رچنوریم لا غلی محل واکس ته کې دی. غلی محل واک په څیر دې ارمانو خلکو لاسنیوای وکي، مرسته ورسره وکي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دا ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
محل واکوایی که څه هم لستونزو سره مخ شوی، خو بیا یې هم خپل خواري کړی او اوس ډېر لاستراوړنې لري.
اما تر اوسه پورې په سلور سریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 500 فلمو کې کار کړی چې تر دې ډېر لاستراوړنې دي. د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خورلې په هر فستیوالونو کې، خارجي فستیوالونو کې ډېر نمایشي خورلې دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر ما فلم چې هغه کې مې هم یو جایزه واخیستل چې جشنواری بین المللي مهرګانو او هغه فلم باندې موږ ډیر مهنت کړل او ډیر کار مور باندې کړو زحمت مور ډیر باندې کړو او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بل اخر یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بل اخر دغه فلم نه ماته د بهترین هنر پیشه جایزه راکړل شو
محل وای په افغاني ټولنه کې وستونځ ده هم دا چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني خو د ځان پاړه وای چې خلکو اوس منلې او ډیر احترام کوي
زری دي شناخ نه ډیر خوشاله ما زی دي شناخ نه چې خلک ما پیژني دا وای د رفتار نه لزان سره پویږي مې چې دا وای زسمه موافقه وسیدلم تر اوسه پوری د دې چې دا سه څوک چې ما ګوري مې شه زما فند یې سره مې غیر راضي ساتلې ده او خوشبختانه از چې مې شه خپل منوال سره ورکیږي ما ماته ډیره انرژي راکوي یعنی منفی کومنت ډیر کم وخت سکی چې منفی کومنت واخلم خو نور همیشه دوی زه تشویق کړی ما همیشه زما ډیر احترام کړی دی ډیر زیات احترام کړی دی شاید وکیلانو وزیرانو څوک ډیر احترام ونکي مګر کله کله چې ما فنز ګوري هغه زما ډیر احترام کوي او دا ماته نور انرژي راکوي به زه احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي محل واکوي یو هیله داده چې کواسو امکانات پیدا کړل غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي رخل په دې وضعیت کې چې داس چې لګرام شي او زه خپل تعلیم زه خپل لشه ز پانتون ته زما ز پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم بعد لغې نه د ځوانانو خطر یو کارو کم حکم ځانان چې ډیر علاقه لري سینما ته راشي کارو کې فلمونو کې کارو کې یا ولاره دته پیدا کما چې دوی راشي مستقیم درس وایي د سینما درس وایم په افغانستان که متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما درس ورکې تیاتر درس ورکې نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم لري سینما کې کار وکړي یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و خدای ته توان راکړی نو زه به حتمن د سیاوسه جوړم چې هغه کې نه هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما سخرې شي دلته درس وې د سینما درس وې بیا زه دوی یو پلو سیګم چې دی سینما ته یا فلمون ته دوی ورماري فکر
ځوانانو ته د محل واک پیغام داده چې د ځان خپل هیلو او ټولنې لپاره دی یو څه وکړي
ځوانان ته مې همیشه مدا پیغام درلود چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي ډېر کوشش وکړي ډېر مهنت وباسي یعنی که سوسو ځلې هم دوی شاته وګرځي بیا هم باید پاسي بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطر که هیڅ نه هدا خل د بیکار کې نسل نه ډېر خدای هدا خل دې کې نسل نه چی تا کوشش ونه کوي او شي ته سبا مثلا زوړی کې تر ځان سره خبره کوي دون عمر تیر کې مګر ما خپل د ارزوګانو او هیل خاطر هیڅ هم نه کړل دا غي کار نه خدای چې ګټ ټول عمر هم زحمت وباسي فکر کوم مغه زحمت وستل په دې مرچ ته یو زیته رسیدلې
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رمري دمت زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یا رکھی